سهار اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې باندې اتیا زره افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا، دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 8600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرنوف سره کتلې دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرنوف وویل چې روسیه د افغانستان د مزکنی بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت چپی روسي ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دی ویلي او دا هم نه ده څرګنده چې احمد مسعود کله روسي ته تللی. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتورا نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې اغلې نولاند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر خبرو وروسته دا خبره وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزې د دسمبر په 14 مشخص شي. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله دغه هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې بند پات شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ټکرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته پتی ربیا د امیدوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. نن د آسیا د کرکټ جام لومړۍ لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیسته.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د ضرورتیا نه کار واخلي او د ضرورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
دا سدی رادیو د دې سات خبرونه لویه برخه آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړی شوی.
اشتغ واکسه له اسمان لکه غشي ناشنا چی غیرامون
در دې شی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
دا سجی رادیو د خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کلی په 2023 کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 28 بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویرشته چې ډېر امیدوارې میندې په داسې ناروغیو لښوند به برخې شي چې مخنیوي ممکن دی. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیاي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان د خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سشکالې وبښتنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرتبه 3000 شزي او نجوني د شزو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومي شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجه کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وای د غذایی فقر لکبله اکثر افغان میندې د وینې لکموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اورسپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټوله د څو میاشتې د منټوري په دوران کې د ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید او اورسپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وای د ورستي شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 300 ولادتونو کې 488 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای د سشکال له پیل تر اوسه پورې په افغانستان کې 22 طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 10000 سپرلی او همدارس د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول و بشټنه بشري مرسته انتقال کړي ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سشکالې تر اوسه پورې د لمرنۍ یو شوانځي له هر و ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکې خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لمړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپل عملیاتو لپاره د سشکال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د سپیډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسن زیته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسن زی وویل چې دا جایزه غونجونو تر ډالې کوي چې له تیرو دو کلونو راهیسې لسته کړو منه شوې دي. د دې جایزې په اړه زیاته کړه.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټه سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټه کې تقریبا شپېته نور وړه او لوی بنسټونه د عضویت لري. په دې کمیټه کې شمول هغه څه بنسټونه شپېته نور وړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال چې سخ کال هم دا جایزه پنړېواله کچه 15 کسانه ته په پام کې نیول شوی او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شو. یوازې زه پکې خځوم او د یو داسې هیواد نه چې پیږي کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیواله پام ترې اوښتای دی. نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته خو ماته د مانوي لحاظ د ډیر لوړ ارزښت لري. ماته تر هر څه د ډیر زیاته معنی لري بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی او داسې سان همشتا چې وګړي بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 500 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سوری د بیان د آزادۍ او د ماشومانو او نجونو د زده کړې په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، برېټانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې، خو یوازې حسنزی د دوی په منځ کې مېرمن ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال له لوبې سره پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو ټیمونو سریلانکا او بنګلاديش سره په یو ګروپ کې دی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الفا او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستيال روزونکي او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دي چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرېو ډېر ښه چانس د چې د منګه دواړه لوبي په قزافي سټډیم کې دی ل بنگلاديش او سریلانکا سره په دوه لوبو کې موږ ته د کرکټ کول پکار دي. تر دې مخ کې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي نو دواړو ټیمونو سره موږ هیلې به تر سره کړی او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به موږ لوبار ډیر څه زده کړی، ځکه چې پاکستان ټیم سره هغه دویم یو ورځنی لوبه چې څنګه وسول، یعنی د موږ د ګټ چانس او زه به دا ویم چې دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دی چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړی مسابقه باید د سپتمبر په درېمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په 15مه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دوړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوري ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولې ډیر چانس لري.
د ما په منه هند تر ټولو ماته ډیر پیوړی ښکاري او بیا که وایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات دي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژنی آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدی نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم صاپی او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
په آسیایي جام کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نننۍ لوبه د پاکستان په ملتان کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ لړګره په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ د شوریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت څوارلس لوبډلې لوبی شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی شهر شمال لورته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیر میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو ترڅنګ په کرکټ کولو بوختای. دای د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لویدلی او د چپ لاس ورغوي ټپي سوی دی.
اوس مو فیلډینګ کاوه دلته ووله د ما او پلاس کې ډبره ولاړه. نو دا اوس مو خپل کې پرم غوته خو کلا او چیز مکلو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي. دا لوبغالی غیر معیاري او دوی په شنو ډبرو کې لوبیږي چې هر ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي.